مجله خبری حاضر از رادیو آزادی، حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر پروغ له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر نه بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د یونان حکومت فهم کلري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. د شغلی عبدالله د لوړی مراسمو د کمیسون مشر فضل احمد مانوي تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
د امریکایی چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړی مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړی مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه ندي ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې ندي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یکشنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خلخال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو وار بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سیوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځي او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو، ترسو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فرا او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېیمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېیمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوی دو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون وخت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنوي کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغه سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 6.5 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. برخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوي. پرېږدي چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړ مورز خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400 زره وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کورونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو وزره 300 پیښې تایید شوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې یوې میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایي شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وژنه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په موړو کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. که څه هم د سپات او همپالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غني او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نشکري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي مذاکرې پر وخت ترسره سي. په روزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوي
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکوس چې دا ستا دی، ټیکه یې هم ستا ده، او جغل ریګ بیې هم ته راوړې، قرارداد یې هم ستا دی، ته بیې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم درې نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو دي. انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان په ارګمانۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غني د لوړو مراسم چې په پام کې و د کابر اتمه وسی یو ور ځنډول سی بي دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سی وی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واري ځنډول سی بي دي. خو تیر شپه نه وخت د ثبات او همپلنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. امید ظاهرمل د جمهوریت په ماڼۍ کې د ظاهرمل صاحب سره باندې په ماڼۍ کې د لوړی لپاره ترتیبات سنجول شوي.
بلې د دمګړې د ولسمشرې مانې ادارې جمهوریت هغه سیمه کې چې د چټم د ترلاسهونکو ساتونو د ولسمحافظګنی د لوړې مراسم ترسره شي. تقریبا دلته سره ول چوړان دي نیول شوي. هغه د ولادي پر مخ باندې روان دي. دار سرچینې موایي چې نن د ورځې په اوږدو کې حتمان دغه مراسم ترسره کیږي. همدا اوس د ولسمشرې مانې تشریفات وکړه او همدارنګه د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیبات باندې همدغلته ابتدایي تدوین نه شي هغه ترسره کوي تر څو د څو راتلونکو ساعتونو لپاره چې مراسم ترسره کیږي هغه لپاره چمتووالی ونیول شي. ګډ مېلمانه صالح صاحب چې راغوښتل شوي دي هغې ته په دوو ځایونو کې کېنول شوی دي او هرسای درنه چېرته چې دغه تمه د ولسمشر لوډ هم کې او د بعد هم یو بل ځای د مېلمنو دپاره جوړ شوی د سلام خانۍ ماڼۍ د بعد چې هلته بیا دغه مراسم په سکرین باندې ښودل کېږي او نږدې دوه دوه نیم زره کسان
بهرني مېلمانه هم راغلي دي د داخلي مېلمنو تر څنګ.
او بل کله چې موږ ارګرس جمهوریت را دننه کېدو ګڼ بهرني ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې وو هغه یې ولیدل چې را دننه سوال ولسمشرې معنی تر هغه تر خوای په کور دننه یو شمېر سیاسي هم تر نظر راغله چې دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشرې معنی ته
زایمل صاحب تاسو که څنګه په جمهوریت سات کې است وبخښي د عبدالله عبدالله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازی مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځنډولي هغه څه چې دوی ژمنه کړې و
سهار وخت دوی ویلي چې د امریکا په منګرتو باندې دواړو ډلو ژمنه کړې ده چې دغه تحلیف مراسم ځنډي. اما نږدې نیم ساعت وړاندې د صبح ته هم پاله ډلې ویان فرید خوجین ویل چې دوی دغه مراسم نن ترسره کوي. آسمان په هر هغه ډول چې د پلان له مخې البته هغوی لیکلي چې د پلان پر اساس باندې چې دوی ټاکلي وه دغه مراسم نن ترسره کوي. دوی هم په البته دغه مراسم په اجرایي ریاست کې باید ترسره کېږي خو دا یې نه دي ویلي چې کوم مېلمانه ورته رابلل شوي. هغوی هم د دوی د ګډون په دې مراسمو کې د ګډون بلنه منلې ده او که نه هغه هم په دې مراسمو کې به څوک شرکت وکړي که نه.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل و د افغانستان پارک مڼې کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو د ترتیباتو په اړه یې تاسو ته راپور درکاوه. د ثبات او همپالنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله عبدالله دپاره د لوړې مراسم ترتیب کړي دي. د افغانستان پارک مڼې کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو تېر شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي وو چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړی مراسم ځنډولی دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. امین صاحب څه فکر کوي چې د یو افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
سلامونه تاسو ته او نیکی هیله. ګورې زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده. په اساسي قانون له ازاویې نه کورته وګورو دا د ملي حاکمیت تجزیه لپاره یو حادثه ده او دا په ملي خیانت کې شمیرل کېږي. کومې هڅې چې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ټیم یې کوي په افغانستان کې انتخابات ترسره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون لخوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت ته رسیدګي وکړه. ټول قانوني پړاوونه د انتخاباتو ترسره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنو ترسره شوه. یو لړ څوز چې بیا هغه څوز ته د شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه او خپل دغه د ثبات او همپالنې ټیم خپل شکایتونه ته درج کړي او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شول. زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او دغه بد مسله مسؤول هم فکر کوم د ثبات او همپالنې ټیم مسئولین دی
او د ثبات او همپالنې ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهور ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړي دي چې د جمهور ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي.
ګورې که موږ تاسو پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات رامنځته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودل. عم در خپل ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په هغه فلاوی کې حضور لرلو ده چې د ټاکنو کمیسیون ویری و ټاکل. زه فکر کوم چې دا د څه هغه مسایل ډېر توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅې دوی کوي فقط یوازې او یوازې د واک ترلاسه کولو لپاره وي هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري. او زه ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حدث د ملي واکمنۍ د تجدید لپاره یو حدث ده، او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت دی.
بل امیر صاحب، ټاکل سوی سبا بین الافغاني خبري پیل سي، که څه هم په دې اړه هم شک او شبهه سته چې شاید دا پیل نسی. طالبان او واشنگتن په دوحه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه. د لوړې پر سر دغه لانجه څومره دغه حدث زیانمنوي؟
په دې شک نشته چې دغه حدث رسول روان بهیر ته زیان راولی شي. یو زیان داری چې توافقنامه چې رامنځته شوی ده کېدای شي په خپل وخت هر څه ترسره نه شي. خو زه فکر کوم چې بین الافغاني خبرې به رامنځته شي، اما کېدای شي په خپل وخت باندې، یعنی هغه وخت چې پروکلی کې ټاکل شوی دی یا د کپ د میاشتې شلمه نېټه، په دې نېټه به ترسره نه شي. حکومت له لوري وروسته کېدای شي په سوله تمرکز وکړي، اما وخت کېدای شي ضایع شي او خپل وخت باندې شاید دا مسایل ترسره نه شي.
او دغه سیاسي لنجې څومره کولی شي د افغان حکومت د دریځ پر پیاوړتیا تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي، اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي. د سولې په بحث باندې یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کېږي، هم زه فکر کوم چې نورې ډلې تپلې سیاسی ګوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسي شخصیتونه د دوی اجماع باید راخپله کړي. دا خورا یو مهم بحث دی. د سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نه شي بولی او اجماع ته ضرورت لري، او د دغه اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې پر یوه حده سخت سیاست و، د فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او د دغه نرمښت وروسته کولی شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي د سولې پر وړاندې هیڅ فکر کوم هغه به جبران خلش.
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبرې کولې. د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. خو د ثبات او همپلنې ډلې وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړې مراسم تابع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
مخکې مو اوریدل چې د افغانستان پارک ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره دې ته ورته مراسم پلان کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان میاشتې پر شپږمه وسوې، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو وارې ځنډول سوي دي. دا وروستي تحولات په داسل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې حادثې هم چټکې سوي دي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی، د نن ورځې وضعیت یې څارلی دی. اکرام صاحب، په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په داسل کې چې د لوړې د مراسم لپاره ترتیبات نیول کېږي او دا ټاکل سوي ده چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي؟
په دواړو ځایونو کې، په سپیدار ماڼۍ کې هم د تحلیف مراسم نیول شوی دي، دغه شان پارک کې هم نیول شوی دي، او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه کوو، دواړه ټیمونه وایي چې دوی به د لوړې مراسم ترسره کوي. په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي. په مهمو څلور لارو کې ځانګړي پولیس ځای په ځای شوی دي. ارک ټول ورغلی لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي. د غشان اجرایي ریاست هم ټول لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي، او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بيخي معکوس بل ډول ښکاری. نن دوشنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده. نو وکتل شي چې 2 بجې دغه مراسم پیل کیږي. سر لدی چې د افغانستان ملي ټلویزیون لووس لایف نشرات ارګ پیل کړی دی، وایي چې دغه مراسم به په یو بجو باندې د ورځې پیل کیږي، او دوی په ژوندۍ بڼه باندې دغه مراسم خلکو ته رسي. نو تر دې دمله هم معلومات نشته دي چې په ارګ کې مراسم په کوم شکل باندې تر سره کیږي. دغه شان په اجرایي ریاست کې ځکه رپورټونه دا موجود دي چې شاید اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ کوم جوړجاړې لا هم خبرې وي چې روانې دي، او کېدای شي کومې نتیجې ته ورسیږي. سره له دې چې دوی رسمي نه تاییدي د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي چې 13 شپه دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کومه نتیجه ورنکړه. دغه شان ارګ یو سلاکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لالارې نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډېرې لوړې غوښتنې درلودې او د همدې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کومه نتیجه ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډېر کوم خاص سنت تر سره کیږي، یوازې همدومره چې په څلور لارو کې پولیس تر سره کیږي، ځانګړي پولیس ځای په ځای شوي دي او ارګ ته ټولې ورغلې لارې.
اکران صاحب، حقوق پوهان دې موضوع ته په کومه سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنې د حقوقي نظره دا موضوع دې څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق پوهان؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا دا ده چې د قانون لمخه نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغوی ګټون کړي. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم، د لوړی دوه مراسم، دا هیڅ توجیه نه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامن څه لدینه وره خواته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لګ تر لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل را ولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړي رامنځته شي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د کابل د وضعیت په اړه را سره څرګندونې کولې. د نموړي څرګندونې په داسال کې وی چې د ارګ په مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات نیول سوي دي. د ثبات او هم پلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورته د موازی مراسمو لپاره ترتیبات سنجولي دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
وسلول طالبان وایي داسې نشکري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سه شنبه د مارچ په 10مه پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شایي ونیسي چې د جمهوري ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غني او عبدالله په پام کې لري چې د لوړې دوه موازي مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9مه د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار راوستلی چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکزیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې له مخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړ شي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په داسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشری ټاکونکو کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اژانس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وی له دغو افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملی ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دجمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت شوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دوړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلې دي. دا لیکلی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک شوې، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غني د ټاکنو د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتو ګټونکی دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته ورسېست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې چې امریکا خبریږي په خپل یو تازه غنې کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک شوې موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یو کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سیشنبه ته پلان شوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب شوی، دغه ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپاڼې د افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لنجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یو پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داسې حال کې چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند په خوانی مشر عبدالعلي مزاری پر 25 تلین د حمله مسؤلیت منلای دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 30 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګ وار جورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حمله کړې دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاری پتلین راکټي حمله کړې و چې لږ تر لږه 3 کسانی وژلي او نږدې 9 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی یې په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد غنی شمالي سیمې قرنطین کړې. سفیولا ستنګزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول غنی سیمې لپاره قرنطین شوې. حکومت دغه کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنطین شوې سیمو کې تر 14 میلیونه خلک اوسېږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام به مخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 می پوري جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټی پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بزایا تاګراتک د غوسیمو ته منښه وای او همدارس د نن په دغه سیمو کې استثناات شته، خو یوازې د اړینو کارونو بیړنوي حالات او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتی پر موتیوی دی سالوته.
د رویټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخته د 133 تازه مړیو قضیه ثبت شوی چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شو شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کیږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه
کوي.
پاپ خپل روغ دی، خو یو همکار یې په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا ګڼو نورو هیوادونو ته هم د ایتالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپور نتایج شوی. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواښي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یو پیښه کې 10 ناروغان مړه شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړه شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 100,000 اوخته، خو له روغتون نه د رخصت شوي خلکو شمیر هم له 80,000 اوخته دی. تر ایټالیا او چین وروسته د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوي ایران دی. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 100 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 5,500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دی له غونډو او تګ راتګ ډډه وکړي. د ایران او اروپا ترمنځ د الوتکو ټول پروازونه هم ځنډیدلي دي. په ایران کې د دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنهای دی او سکرتار د پارلمان د شلتن غړیو د روغتیا د مرستیال وزیر او ګڼ نورو چارواکو د کرونا وایرس قضیه ثبت شوي او دغه خلک قرنطین شوي دي.
د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د 2 ساعتونو لپاره وځنډول سول. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د ثبات او همپالنې ډلې هم د عبدالله لپاره د ورته موازي مراسمو تابع کړی ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته ورباندې بریدونه پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون کړې ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نور موانع جوړ کړي. البانیا د اول وار لپاره په کورونا وایرس د 2 کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. او د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د 3 روسي او یو اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د ورزګان ځینې مدني فعالان او د ولسي جرګې استازي تور لګوي چې د پوهنې په برخه کې اداري فساد سته. دوی وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ښوونځیو په ودانیو کې په ښکاره فساد کړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د خلکو استازي مدني فعالین او خلک وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د زرګونو زده کوونکو په سترګو کې خاورې اچولې دي. په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خامه جوړې شوي خو پیسې د پخو وتلې دي.
په پخه خښته مکتبونه نیولې و، هغه په خټه جوړ کړل. بعضې مکتبونه زینوم نه ده شیان چې په دوچانک د جزاک په ساحه کې دی چې ما شته ادای شي دی. بل مکتب په خټو اعلان دی جوړ کړي. بل د شین د چټو په منځ کې کې چې ابراهیم خندا ته ول کړي وو ما شته ادای شي.
د خامشونځي له جملې څخه یو هم د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړون د ګرما په سیمه کې ده. د دې شونځي زیاتې برخې نړیدلې دي، چتونه لویدلې دي او ټوله په خټو جوړه شوې ده، خو یوازې په سپین رنگ باندې سربیرنه وهل شوې ده. یوازې دا ښوونځی نه ده چې خامه جوړه شوې ده، د دې په څیر دغه ډول لسګونه نورې هم موجود دي. مدني فعالین بیا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خیالي دي او یو شمیر بیا ځینو زورواکو ته په سیمه کې د پوهنې ریاست له لوري په لنګوټو کې ورکول شوي دي. مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته ډېر خیالي مکتبونه وو په داسې ځای کې چې اصلا هیڅ ضرورت نه وو. هغه ملک یو څوک پور سره لاس په هغه ځای کې به کلی نه، په ډیر یو ګوښه ځای کې به دا مکتب جوړ شوی و. وروسته به ښه رنګ شوی شکل کنان به هم پکښې کې و، اما متاسفانه هغه به په خټو سر بې چادر نه درلودی، ډیر په بد حالت کې به و. یا به هم ځینې داسې و چې ډیر لږ بارانو به د بینه وړي. دا لړۍ اوس هم ادامه لري او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکوو چې دا ستا دی، ټیکه یم ستا ده، جغل و ریګ به هم ته راوړې، قرارداد یم ستا دی، ته به راوړې.
ځګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښوونځي په خامه توګه جوړ شوي خو پیسې د سیخ او کانکریټ د وتلې دي. خو دوی وایي دا څه د پخواني رئیسانو په وخت کې شوي دي. د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پروسو کې ستونزې مشکلاتې په تیر باندې زه ډېر فوکس نه کوم، نه غږېږم. ولې پوهنې وزارت د دې لپاره د شفافیت لپاره ژمن دی او د ژمنتیا په اساس باندې هڅه کړې ده چې دغه ټولې پروژې انکشاف دهات او ولسی تړون ته واړی، تر څو پوهنې وزارت یوازې د تعلیمي برخه کې خپل هڅه وکړي او خپل انرژي مصرف کړي.
د اورزګان د پوهنې ریاست دغه مسؤلین زیاتوي چې دی پلان لري سش کال هم په دغه ولایت کې تر ډیر شو زیاتې ښوونځي نورې هم جوړې کړي. خلک بیا له دولت غوښتنه کوي چې فساد کوونکي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دې ورسره وکړي.
له خوست څخه راپور درلود خو د وخت د کموالي لپاره نسخ خبرولې دا راپور په نور خبرونه کې اوریدل شوی. د هلمند له مرجع څخه عبدالعزیز غالب په خپل سیمه کې لیکلي سیاستوال باید اختلافات پای ته ورسوي او سولې ته پام وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي چې حکومت خپل منځي اختلافات له منځه یونسي د سولې خبرې به تکني سي. عبدالواحد مدقق له لوګره عبدالله د مشکلات نه پیدا کوي او پایلې دی ومني. د سولې بین جعفری لیکلي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته هیله من یو. او حافظ خپلواک شجاعي د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي د دې ولسوالۍ د زرمخ په کلي کې یو تن چې له ایران څخه راغلی د کورونا وایرس باندې اخته سوی دی. د خپرونې په پاتې شېبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی م کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
د آزادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټي نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب آزادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي. د ده په خبره سره لدې چې مسؤولو چارواکو ته ډېرې عریضې کړې خو ستونزه نه ده حل شوې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم. پام ورته راړو. اوس به ټیلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړو دا چې ستونزه یې څه ده پاړه به یې ووایي.
نوم مې شکرالله دی د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکی یم. مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د پنځه کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم. د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سړک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده. د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله. له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې. وروسته د پوهنتون د سړک د جوړولو لپاره یې په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړلو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابرې کړې. د پول اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي. په سړک کې ډنډیږي تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري. څو وارې زمونږ کورونه ډنډ او تخریب شوي. مالي او ځاني زیانمن شوي یو. درې عریضې مو هم کړې په ښاروالۍ کې دي. څوک زمونږ غږ نه اوري. کلنه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې. کوم کار یې نه دی کړی. په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ. ډېره مهرباني به مې.
تاسو وویلې کنه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سړک ولري منظم سیستم ولري کنه.
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي. ښارګوټی دا وجو نه لري د خپل په غم کې دي او
داسې امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکړي یا په ډلهیزه توګه په خپله کار وکړي. که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوئ.
اقدام خو څو ځلې مونږه لاړو. هغه زورور خلک چې دي کم زورواکي چې دي دلته د فایدامې د سړک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سړک جوړېږي سیلان لپاره کار پرې روان ده. کم زورواکي خلک وو هغوی څلور پلونه منظور شوي وو. هغه دوی بېخي خطاندازي ته پرېنښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي. هغه مونږه بې وسه کسه خلک چې پاتې شو یو څو کوره وو او اخواته یو بل پل جوړ شوی. دا مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کړي دي مونږ په کورونو باندې. ځکه مونږ د وس او توان طاقت نه لرو. په قرضو پورې هم کورونه جوړ کړي. ایله هم دغه کور چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډېږي او بالاخره ماشومانو ته کور سامان او غر کې کړو. داسې کړو چې بېخي د دې وس نه لرو چې اودې پورې شکایت ته لاړ شو.
دا خارګوټی چې تا وویلو دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي. موقعیت څنګه دی؟
موقعیت یې داسې ده چې د مخکې دا ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې مونږه مستردو نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خو دوی لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله، خو مګر وروسته یو څو میاشتې مونږه دغه ستونزه حل کړې وه. بیرته همغه ځای کې بیرته د شاروال بیرته همغه ساحه کې بیرته پولتک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه. اوس مونږ وایو چې یا مونږ ته د سیلاب مهر وکړي، او که سیلاب نشي مهرولی نو دا د مونږ د سړک مخه اواره کړي چې د اوبه په سړک لاړ شي. د مونږ کورونه ډنډ شو، تخریب شو، څو وارې هم دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړل، پټیم جوړ کړی، بیا ورانېږي.
د ښارګوټی رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی؟
هو، د سلطان غازی بابا شاهرک سلطان غازی بابا ارتار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هرې خوانه اوبه راتاویږي. او دوی وایي چې مونږ دا محرم خصوص ډلې مریضې ورکړي دي ښاروالو ته، نږدې نهته غږېدلی یم، خو هېڅ جراب نه کوي، نه پوهېږم. او بعضې میګران دي چې اخوا دېخوا هېڅ جراب بلاخره تاسو رادیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا ښارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روز د اوبو تلیلې په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړي، او د ښارګوټي د خلکو په ستونزو غمې ونه خوړه، او نم شکایت اوري، نم ستونزه اوري، نم څوک په هغه دفتر کې مونږ نه پرېږدي. مونږ غوندې خلک قانوني رسمي هغه لري. ښارګوټی منظور شوی ده، هر چار بلاک ډېر بهترین بلاک ده، هره نمره پکې تقریبا 5,000 to 10,000 خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسو. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له ښاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلي الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د ښارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه ښارګوټي د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په ښارګوټي د باران اوبه مرضي، سیلابونه مرضي، او په باراني موسمونو کې ورته ډېر زیان رسیږي. دا خو یو ښارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوی، او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلې، دلته د موږ تاسو په دې باندې معلومات لرئ چې د محتلام ښار نوې د سلطان غازی بابا ښارګوټي په نوم باندې ښار اهداف کړی ده، او په دې کې عملاً ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجرات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي، او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزه صاحب، دوی وای په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډېر ځله والی صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضې کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزه صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپل ښاروالۍ په دې نه نوي کال کې په بودیجه کې نیولي دي، او هغې باندې عملاً کار کیږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار به پرې باندې کیږي.
مننه،
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له ښارګوټي نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت ښاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی او ډیر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړو سي ورزو د دې خبرونه پیغامونه ته چې تاسو تیرونه راستول دي بیا هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورکو عزیزانو په سګرزي لبده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې پاره کې زموږ دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راتوالي. خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی وریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد څخه سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم محمد دی. زما یو ورور دی نوم یې سن لادی. د دوه کال کې نه سره کتو دی چې هر ورور زما ور مسلمان چې سرک معلومیږي مسل دي پر دغه شمیره باندې هری کوي سي پر وای سه پر دوا نمی وی انزاتیا ودیش یارا یې بیا تکراروم پر و پر دوا نمی وی انزاتیا ودیش او دا غا نشانه ده چې پر تندې باندې لوی د هغه غټ ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورځ چې معلومات یې مرته دي پر دا چې مېره باندې اړې کوم نشي ور شرینی ده تر لاس کې. السلام علیکم.
تقریباً چورک دی آزادی تقریبا لري هر مسلمان ورور که په دغه باندې ټول معلومات لري ماته دي په دغه شمیره زنګ ووي چې پر و څلور څنګه شپږ و اته درې یو صفر شمیره بیا یو تکرارم چې پر و څلور څنګه شپږ و اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نزال د هلمند ولایت مرګې ولسوالۍ ته دا پیغام پیغام زموږ ورور تقریبا دا دوه کاله مخکې د ولان په سیمه کې نادره کسر ویللی وو اراده مشکل سره نو موږ یې په حق هېڅ معلومات نه لرو نو هر څو ورور که د په حق باندې معلومات لري موږ چې په دغه شماره باندې زنګ ووهي
ہلو السلام علیکم. زه عادل غفور د مساکلات ولسوالی د هلمند ولایت مساکلات ولسوالی تاسو سره په تماس کیم. ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا وکاله کیږي. دا زما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دي په دغه شمیره زنګ ووي.
ما پیغام دا علی زنګ زوی دې ټول خبرانه ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. پس نو سلامه. زما اقادی ډیر وخت کې چې ورښتو دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې خو موږ هم لوي کړه ورته دې دا دې دې ورې کې پیدا کړل دا معلومات یې راکړي څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورښتو زری ولسوالۍ د زری د کلي دي د کندهار دا ما د اسمان نیوزي نو ته د خبر خبر څه دی او د بل خلیا څه په پاکستان کې یو څه واده کوي کچې معنا یې دی څو څه دا وړي اده اوري نور کال مال بار کوي پرداش نه دی یاد او چې پر اویا نه دې نو نه څه دې درې واسه دې مننه دا ویره جو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غواره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یا زغی دادو کار کوو دمال تر په ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده بیا حسن په نوم ده د میدان شاه دی ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې معلومات یې راځي که دی دن غږ اوري په دغه شماره زنګ وي دا یو مسله. او ډېره بیا افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نه شر کولو باندې سړی یې پیمانه کړي ستومانه کړي زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ وي لوټ وکړه زه به دې زوی در وښیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه زوی در وښیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه بني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کار کوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا د ما درخواست دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دې ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې ما ته به 500 روپۍ ویجی لوټ وکړي زه به دې زوی در وښیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویجی لوټ وکړي ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویجی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایي څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویجی لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مقصد چې په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي اذیت کوي یې تنګوي یې څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د عالمیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی دا دې نه کوي د عمله اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هردم چې ما پیدا کړی یم څنګه کړی یم څنګه کړی دي دغه پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ د موږ په امانت سره خبر کې هله چې نور اوریدونکو هم اوریدلې وي او دا دونه غواړم کوم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کمی شمیرې چې دوی اعلانې او په خپل اورک پسې ګرځي نو زموږ یو شمیر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وي نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لري نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ
بلی السلام علیکم زاد القیم ولسمال د فراده ولایت بالا برد ول سوالی د گرانی د کلی سای سره پلاین کی مورورا ما د پان کله عمر دی او د لاس نه کیږي چې نظر کا توي دی کچيري دی نور आवाज اوري یا بل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کوله چې نه ټلیفون په نمبر ماته زنګ را وي ورور سره لس لک افانی جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم
رحمت اللہ زما یو کلیب دی چې سعودي حافظ نور احمد دملا زلمی اخون زوی کی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري. د دنیا شرایط له خپل کور څخه نادره کړي که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهرباني لمکې دی زموږ سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمیره تاسو ته ووایم: شپږ نه اووه پنځه. شمیره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي. هیله ده چې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د ولس کال څخه د درک دی مشتهد د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات دي نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت څخه نه درک شوی دی. تر اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپل هم دا غبرې نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لنډ کې یم. وروره زما یو نامه د مطیع الله خان تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لک میاشت کې دی چې نه درک شوی. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره هڅه کړي چې معلومات راکړي. څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور محمد تمنه دوه کاله کېږي چې ما برکت ده که سات معلومات وی په دغه شماره د ځان لوي چې په وایې پرداویا کومي څلورایا کڅوړې مننه دا د دې درو همکاران او قدرمنو ته زیات زیات زه د کومي سلامونه وړاندې کوم او سلام
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.